په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او ونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداروي د روانو بارانونو لوجه تروسه اتیا کسان وجل شي او لسلو زیات ژوبل دي. د جنوبي وزیرستان په توي خلې سیمه کې نن هم ګرز بندیز دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کیوبا هوانا ښار ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډي ام ا واي په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له عمله تروسه اتیا کسان وجل شي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د یاد ادارې د یو ریپورت له مخې چې تیر شپه خبر شوې په قبایلی سیمو کې نه ویش بلوچستان کې 19 کشمیر کې 12 خیبر پښتونخوا پنجاب کې لسلس کسان وجل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغه بارانونو په ټول پاکستان کې 2500 کورونو ته هم زیان رسول دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرال مشتاق شاه د روانو بارانونو په اړه وایي
کومه ټوله صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس تاسو وایي چې ختم شو او دا د ډېرې دی بس سلو ردی باندې خو مزیدار ورځ خو نور به خو دې غری دی لګی دی هغه والی نو هغه کې من هم چانس شته چې لګ دین کې واره او لګ دین کې باران هم وشي.
بلخاری پوتینو وای تیر ورځ په چترال کې برفانی تودې ته کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د دوو کسانو مړی موندل شوی او د نورو دراوستل لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان د توي خلې سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې نن هم کرفیو یا ګرځبندیز ته او دوینه شیکولې لخپل کوره به هروسی. د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو لمخې پولیټیکل چارواکو دغه سیمه د خلکو شناختی کارتونه او پاسپورتونه هم بند کړی دي. سورځ وړاندې د جنوبي وزیرستان په توي خلې تحصیل کې اته حکومتي کارکونکو نامعلومه واستوالو تختولې دي چې لا هم نه دي خوشی شوي. د دغه سیمه خلک شکایت کوي چې لدای پیخې ورستو په وزن آواز ګرځبندیز اعلان ک بلکې د اجتماعي قانون لمخیه ګڼ ځای کسان هم نیولتي. د پارلیمان ګډه غونډه نن مازیګر 15 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې رابل شوې ده چې پکې به وو بیلونه د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې په دې بیلونو کې د ګیس تغلا د مخنیوي او وصولې بیل، کامی ایرلاین کارپوریشن بیل، د غیرت په نامه د وجنو او د جنسي تیری خلاف ترمیمی بیلونه او د دې سره سره ځینې نور د بحث منځوري لپاره وړاندې کول شي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیول لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. دا خبره تیر ماخام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څنګه ته وکړه او ویل چې دغه دوانه ولسوالی تر اوسه د وسوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالی هم سکوت وکړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زميني هم اصله هم کوماندو قوات دي کومک وکړي او د دوه درې ولسوالۍ کې به هم څنګه له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د جمی په دوه درو میاشتو کې امنیتي ځواکونو وکولې شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانا ته پرون رسیدلې. په کیوبا کې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته کیوبا سره د امریکا د خراب شوو اړیکو خکولو بهیر ته د ودی ورکولو په مقصد په تیرو اتو اتیو کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته د لومړی سفر دی. هوانا ته په رسیدو سره اوباما په خپل ټوئیټر پاڼه پیغام خپور کړ چې ای کیوبا څه حال دی. د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون راغی او د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کېدل پیل شول. په قازقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2.8% زیات رای ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو لمخې دوه نورو ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اک جول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 0% رای وړې دي، چې دغه معنی دا هم ده دغه درې واړه ګوندونه باید په خوا غوندې په پارلمان کې خپل استازي ولري. دغه انتخابات د قازقستان قومي اسمبلی یا مجلس ته 100 سیټونو لپاره وشول. په دغو کې د وټونو اچولو شرح څه باندې 0.8% وه. په قازقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، غربي هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاده نه دي بللي. د یورپی یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوی موافقې د عملی کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کشتۍ له ترکی یونان ته رسیدلې دي. دغه لانجمنه موافقه چې د تیر خالي له نیمې شپې راهیسې یې عملی کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کیږي. د فرونټیکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک یو ځای کیږي، چې له دوی سره بعد د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم مدګستیا کوي. او بل خبر دا چې د روس په جنوب کې پلټون کې وای د فلای دوبۍ د هغې مسافروډونکې الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی دی. دغه الوتکه د روس په جنوبي ښار روستوپ اونډان کې د تیر خالی په ورځ پرېوتې وه. د روس د ریاستي سیول ایویشن ادارې د کمیټې مشر تیره ورځ وویل چې د الوتکې د غږونو ثبتولو آلې تر هغې پورې کار کولو چې پر ځمکه ولوېده. او اوس هم د موسم حال او کرنسی وبید د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.40 روپۍ اخیستل کیږي او 115.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.90 روپۍ، یو پاوند 150.50 روپۍ او 150.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.60 روپۍ، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 288 ایرانی ریال او 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 زیات نه 9 ویشت، په بنو کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 8 ویشت، او په کوټه کې به کم نه کم 10 زیات نه زیات 2 ویشت ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری. له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان د مرکزی حکومت اداره وایي په ټول هیواد کې ورستۍ بارانونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي بیا هیله مند چې لنن څخه به د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ تم شي.
باران تقریبا تاسو وای چې ختم شو چې کوم غریبه علاقې دي هغه کې نن هم چانس شته چې دواره او باران هم وشي.
ټاکل شوی چې هم نن د ګل پر ورځ د پاکستان پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې وشي چې د یو شمېر قوانینو مسودې به ورته د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. د بنو خار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څخلو صفا او به نه لري او دا چې چارواکو د دوی د غستونځه لپاره غورځولې.
ولینا غوس مده د میونسپل کمیټې د کړې او احتساب دا وکړو چې کوم یې به مشتار سي دا بدبودار او جرشم کشای بدی.
په ممندو کې د تمانزو سیمه خلک بیا د دوی لپاره جوړ شوې او د صحت په مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي لامل سره ټکوي.
ډاکټر سره په مېش کې رانه شي ګولې او ته ملاون شي د زنانو او د تکلیف ته د غلارې د ګډې وړې دي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. او دا هم اولنې موجوده خیبر پختونخوا په اکثر سیمو او همدارس د پاکستان په یوش مرنور برخو کې له 13 ورځو راهیسې د بارانونو او واورې بریدو لړۍ روانه ده چې لامل یې یو د پام وړ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه د بارانونو لامل لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر 100 نور زیات ټپي شوي دي او همدارس دوی وایي چې ګڼ ودانیو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. تفصیل پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشمې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړي راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مریض تفریح خرکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو پاکستان کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او تر 300,000 نور بې کوره کړي وو.
د پېښور مزوږ د خبريال رپورټ اوریدو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هوا پیژندنې محکمې یو چارواکي مشتاق شاه وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې بارانونو سیلاونو زور په کمېدو دی. د خبره د صوبې په شمالي یا چې غرنۍ سیمې دي هغلته لا هم د واورې ورېدو امکان موجود دی. له مشتاق شاه سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله مرکه کړې ده.
مونږ ټول صوبه والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس شو چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد ښه مزیدار ورځ ښوي نور به وي. خو بیا مونږ خصوصا چترال او اپر کالام او کوهستان والی نو هغې کې یا منصری ډیویژن هغه بره چې کوم علاقې دي کاغان ناران یا نور منصری نارت چې کوم غرونه دي غریب علاقې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ذهن کې واره او لږ ذهن کې باران هم وشي. سبا نه به بیا هلته کې یا
باران د وجې نه کم په خیبر پختونخوا کې چې مختلف سندونه دي پاغې کې د اوبو د سطح څه صورت حال دی؟
د دریابونو سطح لږ اوچته شي او اسپیشلی د کابل ریور او سوات ریور خو هغه به نن نه خپل ځای ته واپس تلل شروع شي.
په چترال کې تیره ورځ د واورو یو ګډ چې کوم هغه هم راپریوتی و. نو په چترال دغه سیمو کې د واورې یا د بارانونو څه صورت حال دی؟
دا سلسله ختم شي بیا جمعې پورې بیا چترال کې او دې سره کالام سوات او کوهستان بعضې علاقې چې دي یا هزاره ډیویژن کې بعضې علاقې دي هلته بیا دوباره واوره کېدی شي او دومره ډېر مقدار کې به واوره وي. مارچ اخر کې د 25 تاریخ نه پس بیا یو باران اکسپیکټډ دی. هغې سره به موسم لږ ښي او اپریل کې هم داسې چانسز ښکاري فی الحال چې یو یا دوه بارانونه خیبر پختونخوا د بر علاقو کې وشي نو موسم به هغې سره ښه وي.
په قبایلي سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا هلته هم د باران امکان شته دی؟
نه دي، دا درې څلور ورځې بعد موسم صفا وي.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له چارواکي مشتاق شاه سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاکل شوی وروډونکو د پاکستان د پارلیمان غړو غونډه نن د ګلپورز 15 بجې مازیګر 15 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې وشي چې ورته به د یو شمېر قوانینو مسودې د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې صدر ممنون حسین نن مازیګر 15 بجې د قومي اسمبلی او سېنات غړو غونډه رابللې ده چې پکې به و مختلف قانوني بیلونه د منځورې لپاره وړاندې کولای شي. سرکاري ټي وي وای چې د غړو غونډې تبا په و بیلونو کې دوه له حکومت او 15 د اپوزیشن ګوندونو لخوا پېښ کیږي. د منځورې لپاره وړاندې کیدونکې دی و بیلونو کې قومي ایرلاین پی آی ای لمیټډ کمپنی جوړولو بیل نه علاوه د غیرت په نوم وجنې پرځت ترمیمي بیل، د جنسي تیری پرځت ترمیمي ترمیمی بل، د ګیس د غلا د مخنیوي او وصولۍ بل، د نچکارۍ کمیشن دویم ترمیمی بل، سیول سرونټس او امیګریشن ترمیمی بلونه شامل دي. د ذکر دا چې په ایجنډا کې شامل ځنی بلونه قومي اسمبلی نو منظور کړي نو ځنی سینټ مسترد کړي وو، خو د قانون تر مخه دا بلونه به اوس د سینټ او قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې منظورولی شي. یاد دی وی چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ د فیصلې پر ضد د جنوري میاشت دنا په احتجاج لاس پورې کړی وو، او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د تیر میاشت د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه د څه وخت لپاره ودرولي وو. دا دې هم یادوي چې د تیرې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او ځنې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
اردن کو د خیبر پختونخوا د بنو خار اوسیدونکو وایي د څخلو لپاره پاکي او صفاو به ډیره په ګرانه پیدا کوي. دوی د ټیوبلونه له خراب حالت او د بجلی د نشتوالي له امله شکایت کوي، وایي چې ورځنی ژوند یې لکړاونو ډک دی. د بنو میونسپل کارپوریشن چارواکي بیا د خار د اوسیدونکو لپاره د څخلو د صفاو بو د نشتوالي ستونزې په اړه بې خبري ښیي. د عمر دراز وزیر رپورټ ورو.
د بنو خارو سیدونکو وایي خار کې لکونو خلک د ټیوبلونو نه د سکلو او نورو ضرورتونو لپاره اوبه پوره کوي چې بن پراته دي او د سخت مشکل سره یې مخ کړي. عثمان خان وایي بنو ټاور کمیټي لکونو فند ځاخلي او دوی باقاعده د اوبو بیلونه هم ورکوي، خو بیا هم یو ساس کې اوبه نه موندوي.
نن په بانش په یو ټو بیل باندې وته وته اپریټرون دي، حالانکه دی ډیوټي نه کوي. ټو بیلینا اوس مې دی د میونسپل کمیټي د کړي او احتساب دا کو کا صوبای حکومت دې نو ټو سهلی نو د عوام دې پر ډیر بهتر خبره ده. چې کیم یې به مشتار سیز دا بدبودار او جرشم کشای بدی.
عمر علی وای یو بل کور دروازه ټکوي چې د سکلو اوبه پیدا کړي، خو هر یو کس اوبه لپاره پریشان دی.
بنشته یو بل غلې چې کوم د خلکو یو بل ګورین چې کوم د پکورین نقشه نشته د یو بل ټیټه شروع وي وو بل که سخه مو خلک تکلیف سره مخ مخته او مهرباني دا ورشي مثال دغه سره وخت هم شي دا اخر نو سیستم به حل شي.
د بنو خر یو ټیوبل اپریټر جان زیب خان وای د دوی کار د ټیوبلونو چلاول دی، خو افسران یې د ټیوبلونو خرابوالي ته هیڅ توجه نه کړی او خاریان د دوی په سر ناست وی.
مکمل جی دای صوب د چاوال دی بلو بوسی وستړی چر کای زکا ودا شای خروف شو دا و دې ته مې در خسینه ور کای میر احمد زیر یاو ته خستلا ټیک دور ته چی دی وې چې سویر شا وې سر سی ریو سه بوتو یې یک سن سه بوتو یې لیاټی مو سه بوتو یې مو چار جی داغه دو چې سټه مو ته چار وشي بجلی مې جی ټیک شي بز پاستا مشیل لگاو دا وای مشکلات پاستا حل کړي ایسا موجود یم ایش پہ آو تر غلائیں چاو سرون نہ جوڑے آدھا سرون نے خپل جی کمزوری دو
پدیاڑا موچے کلا دبنو ٹاؤن کمیٹی ایک سی این ایس ڈی او او سپروائزر ٹول افسران سره تماس ونی وو، نو هر یو افسر خپل ذمہواری په بل اڑول او حسا کولا او دغه مسلې نه ځانونا نه خبره غنل. هر افسر په خبرو کې دا هم وویل دوی ته پدیاڑا شکایت نه دی رسیدلی او اوس به د مشکل هوارولو بندوبست وکړي، خو خاریان وای روزانه دوی بنو ټاون کمیټي ته شکایتونه وړي چې ورته په خار کې د سکلو صفا او بنه ملاویږي. پایپونه په ګاندانالو کې تیرې دو په وجه ورته ګاندا او برازي، لہذا دولتي اعلی چارواکو نه د دغه مشکل هوارولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ممندو د تمانزو سیمې اوسیدونکو د دوی لپاره په جوړ شوو دوه کمیونټي هیلت سنټرو کې د سانتیاو د نشتوالي لامل سره ټکوي. دوی وایي د صحت دغو مرکزونو ته ډاکټران ډیوټی ته نه ورځي، خزینه ډاکټره خو په کې لاسره شته دی نه، او دا چې د ناروغانو لپاره دوایانې هم دغه مرکز ته نه ورکول کیږي. په مومندو کې د صحت محکمې چارواکي منی چې دوی سره د دیر شو ډاکټرانو کمی ده. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد ایجنسی په تمانځو سیمه کې د دوه وړو روغتونونو شتون باوجود ولسوای د هغوی د مریض خېګړه پکې نه کیږي. ډاکټران ناراضي روغتونونو کې دوایان نه وي او بل دا چې دغه سیمه پسمانده ده ولسی مزدور کار دي نو نشي کولای چې ګنې پیښور یا کومبل ځای ته د علاجونو لپاره لاړ شي.
ما ایسول نه دي ډاکټر سره په مېش کې رانه شي ګولې او تملاو نه شي دوی اوس بوتل ته ملاو نه شي د زنانو او په تکلیف ته د زنانو مریض شي د حالات د غلارې د ګډې وړې دي.
کابل خان هم دغه سیمه اوسېد که ده هغوی چې روغتونونو کې ورته کوم سہولت نشته نو مجبور دي چې د اتای یا غیر مستند ډاکټرانو نه علاج وکړي.
نور دغه ډاکټرانو چې کومه خاري درې به لیکي وایي چې یو کو دوی چې کومه یو غیر څو کې سترګو نه وي اکثر دان به کیږي چې دوی چې تر دې چې په شپارښتم څو کې وایي وغلې او ستې چې څنګه هم نو خو دی له دې څخه باندې خو غریب کړي ته پر څوک نه ګوري او نو څوک دغه کوي چې کومه مشکله ده چې نه په دې باندې راورسته دي.
اختیار خان تمنځ وای چې په دغه سیمه کې که د صحت کومه سرګرمي په تیزی سره کول شي نو هغه د پولیو ده. نور د صحت د محکمې لخوا د هغوی سیمې ته هیڅ پام نه دی شوی.
په تمنځو کې دوه سیسي دي خو خو ته هغه ځای نه لري کوم چې په نور خو کې دي چې یو سیسي نه لري. خو دا خو د سره شته نه په یو سیسي کې مو البته میډیکل ټیکنیشن پکې دی هغه ما د خپل مرضي ډیوټي کوي د سیګنټین د ګنچارو ځنه د استانرازي او د کاپرو پیږي کې.
ولبل خود صحت محکمه محمد ایجنسی وای چې لرو پرتو سیمو ته د حکومت لخوا لوی ډاکټران نه دي مقرر شوی او په محمد ایجنسی کې د ډیر شونه د زیاتو ډاکټرانو کمی هم دی. دوی وای چې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره هغوی فاټا سیکرټریټ ته ویلي هم دي خو لا هم نه ده معلومه چې ګینه دغه کمی به کله پوره شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وای په سرکاري روغتونونو کې اسانتیاوي نه لري او په خبرې چې په سیمه کې وبایي ناروغي هم خپلې شوې دي. دوی زیاتوي د درملنې هغه اسانتیاوي چې د پیښور په سرکاري روغتونونو کې خلکو ته ترلاسه دي دوی ته هم باید ورکړل شي. فرهاد شینوار یې له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وای چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت ښه نه دی او دلته وبایي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو تن شاکر پرېدی مشال ریډیو ته وای چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړی شي.
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی نه پکې ایکس رے مشین صحیح خراب دی او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي لکه څرنګه سہولت چې په پیښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږ کا بایلوت هم داسې سہولت ملو شي ځکه چې مونږ ټیسټونه چیرې پراوي ټیسټونه کو په کور دی چې سرکوري خېلی بوټره مونږ ته ولګيږي په کور دی چې ډاکټران رول شي رولا ځکه چې په پیښور کې یو قسم سہولت په هسپتالونو کې او په کابایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته هم د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري هغه سہولتونه مونږ لاره کې چې کوم سہولتونه په پیښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاکو کی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا مشته وړه هم ده ملیریا بارا کې دا به کار دي چې سپری وشي کور په کور سپری وشي او سره مچردانه تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوايي دي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي ګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سره ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا
او د خیبر ایجنسی او بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپۍ منظوریږي خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
او بالکل غټ غټ پنډونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک اند لپاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي. او نو دغه لپاره پکار دی چې ایکس رے مشين دراشي نوې مشين دراشي ټیسټونو لپاره د لیبرټری صحیح شي او هغه لپاره د جدید مشینري راشي.
د روغتون ټولنو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسۍ سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه، نو دوی وویل د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې باید په دې سیمه کې دی د صحت ستونزې ته پام وکړی شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
د جلال آباد ښاروالۍ یا میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي سږ کال د دغه ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی دی او د دوی په خبره پلان لري چې د 1495 لمریز کال په دوران کې به د آمدنۍ کچا 2 برابره لوړکی. هم له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد ښاروال امید الله افغان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ وو، 93 کال 202 میلیونه وو، سکل مونږ 500 میلیونه افغانۍ پیشبینی ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت
دا چې د 1495 لمریز کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سر ته ورسوي، دا پوښتنه امید الله افغان دارنګ ځوابوي.
سږ کال چې موږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي، فارمډې نه دوهم پل جوړ شوی، دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې، دا باید موږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغول شي. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قیریزي ده، قرارداد نهایي شوی هم دی، مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زموږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي، د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سړک د پخېدو خبره کوي، نو بل لور ته د دغه سړک او د بیسودو پل د دویم سړک په حدوداتو کې پخې ودانۍ، مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سړک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي، په دې اړه امید الله افغان وایي
دولتي پلان په تطبیق کې چار څه موانع مخې ته راځي، هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي. او دې خواته موږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده فیصدو پل سره شخصي ځمکې کوي، نو دولت یې باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 1.5 کلو کې شوي دي، او موږ لګیو مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سړک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي، د تیرو 8 کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سړک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې د 1495 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سړک د اډې د فارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارنو له وجې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. ان ډي ام ای وایي په فاټا کې 9 بلوچستان کې 19 کشمیر کې 12 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د جنوبي وزیرستان وانه ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبريال وایي هغه به په وانه کې د عسکرو سره وینو د پوځي عملیاتو ورستو د وزیرستان د حالاتو د بیکرکل شوو کورنۍ او دوستنیدلو پر عمل به ځان خبروي. د جنوبی وزیرستان د توی خلیسی می اوسیدون کې وای پسمه کې نن هم کرفیو یا غرسبندیز د دوی نشي کوله لخپل کوره بهر وزي. د مشال ریډیو خبريال د معلوماتو لمخې پولیټیکل چارواکو د دغه سیمې د خلکو شناختی کارډونه او پاسپورتونه هم بند کړی دي. د پارلمان ګډه غونډه نن مازیګر 15 بجې په پارلمان هاوس اسلام آباد کې رابل شوې ده چې پکې به وو بیلونه د منصورې لپاره وړاندې کول شي. د کراچۍ د پولیسو په وینا نامعلومه سوالو د کراچۍ کورنګي ډای سیمه کې د نیم پوزي ځواک رینجرز په چوکۍ د لاسي بم د لاري بریت کړی چې لکبلې د چوکۍ دیوالونه غورځېدلي خو څه زیاني زیان پکې نه دی اوخته. افغان چارواکي وایي د بدخشان رسیال والی ګل محمد بیدار ویلي د یمګان وردو جولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیوبا کې د خپل سفر پر وخت امریکایي سفارت ته ورغلی. هغه به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره بینی. په تیرو 8 کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. په کازاکستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې 2.8% زیاتې رای ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوو نورو سیاسي ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اګژول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 0% رای ورې دي. او د روس په جنوب کې پلټن کې وایي د فلای دوبه د هغې مسافرون کې الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تک باندې کيو په لو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تک باندې سخت خپګان ښکار کړی دی او د لړکی لخپل تحفظاتو وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تک وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړو، خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی. په کوم چې په پاکستان کې یو نوې باس شروع شوه باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتي وخوړه، د کوم له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتي لا هر نامه ورکړی شي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبيني ټولې په خاورو کې کړې شوې. د کوم وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر ناراضي سیوا د دینه چې د کامی کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. ادارې وړاندې په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوې دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دی ورکړی شوی. نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل په لوبغاړو لبه هم په خپله د ذمہواري احساس کول وی او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی لمات سره مخ کیږي. پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوب ډل خپل خکر کردګي وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي په پاکستان کې د جمی په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر اغیزمن شوي او د پتیره د غنمو فصل د نورو کلونو پرتلا ښه نه دی شوی. بلخو د هندستان بي وپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو حل زلو په اړه د هیواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولی توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنس د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کړه شوي دي. خبر ایجنس لیکي کروندګر وای چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوی و چې ورسره تمه پیدا شوی و خو دا بے سوده و. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قول لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبي بارانونه دوه میاشتې نا وخت شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وای چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یو برخه فصل په بارانونی وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو شړشمو جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانی کری. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشتې کری او په مارچ میاشت کې ریبي خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر په پاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان افغانستان چین او امریکا شامل دي هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شو چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې و. دی وایر په پاڼه په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړي. نو موبړي د یوې پښتنې په جواب کې ویل چې ځینی اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یو پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یو نقشلار یې جوړ کړی ده. نو موړی وای هغه نقشلار ډیر سرګند ده چې له خبرو تر نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وای د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارنو چارو سکتر اعزاز چودھری سره په دې رسټو کې ملاقات کړي او هیله مند ده پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپان د دې پښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړي. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبري پیل شي نو بیا نور ډلو سره خبري کولی شو. نو موړي ځات کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالی شورا سره خبري پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په قزاقستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رائے ګټلې دي. دوه نور حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سلو و کسیز پارلمان ته لار پیدا کړې. د آزادۍ رادیو خبريالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رائے ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه تیارې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پروند د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکونکو شمیر په سلو کې نږدې واوي. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلي دی او کس له خوا د څو واره رایې ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو و کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشر وټاکل شي چې په دې توګه به د خپل 15 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی وو. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت روانه تیره هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پراتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیت استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. پر دغه موضوع له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوي له دواړو خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبه راهیسې د سولې عالی شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالی شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل یې هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو ویشل شوی دی.
د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواړه ځای خولې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوسم د مشال ریډیو د سولې پر لور 19 پروگرام د تاورو چې زمون همکار بشیر غواخ یې جوړوي
د سولې پر لور
د سولې پر لور نن نه خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراوو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو په رول هم وغږیږو. وابرو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په محل د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغ جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر غواخم هر کله مکم د افغانستان یو ځوان انزور جوړون کې نثار ایثار تیر کال له کابل انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول کوچنیوالي پیل کړی وو. به کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ لاري د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کړي. ایثار وایي کوخه چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کی او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیر وخی. په دې روسو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپل انزورونو یو نندارتون کړی وو. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغو پوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته سیمه لا هر چا سره کتلې دي لاغو ته مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی د لاندې د دوی ژبه زده کړې ده له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نوما دوی انزورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي هغوی انزورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به یو نمایشګاه جوړ کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر سوي دي نو راشه موږ به دغه وکړو د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هیوادونو تر منځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري. افغانستان په اړه یو ریواز دی په دې پیګه چې او افغانان جنگ خوښوي افغانان دې سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دې دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یو بدل کړم. دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرستا او د دې په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم، چې مثلا تاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلې دي او ما ته مو زده کړه راکړې ده، مثلا ما ته مو ځای راکړې ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایسار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایسار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
لوړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12مه خلاص شوم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هغه 14 سنف پورې چې مالته کار وکړي لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کاري بلی. نو تاسو څنګه ایسار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا چې دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر نه زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام وو، زما ورور امام وو، او دغه سی نور خلکو مثلا زمو خو د کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه سی امام او د دین خلکو مثلا عالمانو دا براتل چې ما کارونه به کتل او ما ته دې تل به دا راته چې علاکه دا و درو د حرام ده او دادا او دادا. نو تر دې ځای چې را رسیدل مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کال کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېده ما راته ویل به چې او نقاشي کوې، دا څه کوې، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه د آخرت دغه به وسي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې هم کوه، خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده، او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم. د هغو خلکو چې د جنگ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنگ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي چې یو ځای شو، راځي چې نور سولې ته مخه کړو.
ایسار صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلوده، یو غوړ کورس مې درلوده، تقریبا 250 شاګردان مې درته روزل کابل کې، هغه چې لږه اخلاص هم سره نه مدل ته. نو ان شاء الله چې کله له پانتون اخلاص هم د لسانس دورې اخلاص هم ان شاء الله کابل ته ولاړم، نو کچیرته می امکانات پیدا شو زما خو تر خپل حد تر خپل دغه امکانات پورې به ان شاء الله کوښښ تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پانتون جوړ کړم، ځکه له دې ځایه د دې سیستم د تدریس سیستم به انشاءالله وړم له ځان سره، دا ټول ما ځان سره ثبت کړي دي، او انشاءالله هلته به خلکو ته یو داسې پوهنتون له مثلا تر لومړي قدم کې یو انسټیټیوټ جوړوم چې انشاءالله دوی ورسره کار واخلي، زده کړې کې وکړي، په دې کې به تنها نقاشي نه وي، په دې کې به خطاطي هم وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. افغان حکومت لیبی لسیز راهسي کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکړي او روانه جګړه ختمه کړي، لکه څنګه چې طالبانو له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کول ته نه پریښودلې. نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي. په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه. نور تفصیل یې اورو.
کته هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره خوولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي، خو اجرایه رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی.
وختي کې خداوند دې حق به شما داده،
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي، نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي. په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکې تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي.
موږ باید د رنګامیزی لمخې د یو سختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د یو سختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یو ویل چې له شیو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولای.
د سولې پر لور
خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خپرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډېره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري، او ادبیات د جنګ په اړه باندې کوي، د جنګ د تشویق په اړه وي او که د جنګ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آمده کوي. تحول راولی و یا کماندانت هم یو شعر لیکلی وایي: اوس د جنګ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم، سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړې، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه ټول خلکو دنې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژنې، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروسته یا کړو بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې دي، به هر څه ستړي ته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې دي، آسمان به مې د ستورو خزانې دي.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ. لا
له کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.